کې د افغان کډوالو کمشنر چې ژمنه یې کړې و چې د خبرونه د پایل تر پای په موږ سره یې ایران اخی قدر منوریدونکو الله مال
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدم کو السلام علیکم دوم پختو خبرونه اوریدم هر کله و پاراونه خبرونه کې د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه رپورټونه او پسې د آشنایانو غږ خبرونه اوري اوس په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د بشري حقوقو د څاډل وای چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال په مشرۍ د جنبش ګون په فاریاب کې ملکیان د طالبانو د ملاتړ په تور وژلي او زورولي دي. افغان ځواکونه د هلمند خانشین ولسوالۍ د طالبانو څخه بیرته نیولي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چین به د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفینو ته د فعالیت زمینه مساعد نه کړي. او په ترکیه کې د جولای د 15مې ناکامې کودتا وروسته د تورنو کسانو د ځپلو لړۍ لا روانه ده.
ګرانو اوریدونکو د پوره خبرونو له اورېدو وروسته دا رپورټونه هم درته خبرو. په کابل کې د سرکونو څلور لارو او تاریخي ځایونو د نومونو بدلول بیلابیل غبرګونونه راپارولي دي. په شمال ختیځ ولایتونو کې یو شمیر ځوانان مختلفو سیاسي تحریکونو او تنظیمونو ته د محصلینو د جذبولو چارې پر مخ بیې. رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته خلیل خان د دې ساعت بشپړ خبرونه اورئ.
السلام علیکم. د بشری حقوقو د څار ډلوای چې د جمهور رئیس د لومړی مرستیال په مشرۍ د جنبش کون په فاریاب کې ملکیان چې پښتانه دي د طالبانو د ملاتړ په تور وژلي او زورولي دي. د بشری حقوقو د څار ډلوای د جنبش ملشی باید تر سرسو جنایتو له کبله عدالت ته حاضر کړل شي. خو د جنبش کون د غراپور په کلک رد کړی دي او په څار ډلې تور لګولې چې له غرض نه ډک او ناسم معلومات خپروي. د جنرال دوستم تر کومندې لاندې د جنبش ملیشې چې د ملي اردو پوځیان هم راتل کوي د تیر شپږو میاشتو راهیسې د فاریاب او جوزجان په ولایتونو کې د طالبانو او د افغان حکومت د نورو وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جنګیږي. د ملي اسلامي جنبش د ګوند یو ویان بشیر احمد تینج امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د فاریاب د ولایت په عملیاتو کې چې کوم وسلوالو ځواکونو برخه لرله هغه د افغان امنیتي ځواکونو پورې مربوط ځواکونه وو. په دغه راپور کې د بشري حقوقو د څار د ادارې د څېړونکو میرمن پاتریشا ګوسمن له خولې ویل سوي چې په فاریاب کې وروستۍ وژنې جنرال دوستم ته د وفادار وسلوالو ډلو د زړو بیرحمیو تازه بیلګې دي. په هلمند ولایت کې د افغان پوځ چارواکي وایي چې د افغان پوځ ځانګړو ځواکونو د څلور ساعتونو څخه په کمه موده کې دغه ولایت د خانشین ولسوالۍ د طالبانو څخه بیرته نیولې ده. په کندهار کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل وایي چې د هلمند ځایي خلکو ورته ویلي چې د دولت په مقابل کې خارجي وسلوال جنګیږي. بلې خوا امنیتي مقامات ویلي چې سیمې ته تازه دمې د خاصو ځواکونو قواوې رسېدلې دي. په هلمند کې 215 میوند کولی اردو کمانډان جنرال موین فکری امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د افغان پوځ ځانګړو ځواکونو تیره شپه بیرته د خانشین ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راوستې ده. جنرال موین فکری وویل کمانډو ځواکونو خانشین په ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین سخت وځپل او له سیمې څخه تیښته اړ کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چین به د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفینو ته د فعالیت زمینه مساعد نه کړي او په رسمیت به ونه پیژني. د رایټرز خبري اژانس خبر ورکړی چې د جولای له 13 مینه تر 22 پورې د طالبانو د کټه د دفتر مشر مولا عباس تنگزی په مشرۍ د طالبانو یو هیئت د چین په بلنه پیکینګ ته ورغلی وو او هلته له چینایي چارواکو سره کتلی. د طالبانو هیئت د چین غوښتي چې په نړیوالو غونډو کې د طالبانو سره همکاري وکړي. خو د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی امریکا ژغ تول چې طالبانو چین طالبانو ته کوم پلیټ فارم یا زمينه نه برابروي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د چین ولسی جمهوریت په خي دوستانه اړیکې لري او موږ باور لرو چې په چین کې زموږ همکاران به دولت سره د دولت اړیکو ته ترجیح ورکړي او هغه ټول ته به چې د افغانستان د خلکو د وژلو مسؤل دي پلاتفورم را مست نه کړي.
د سولي علي شورا چین ته د طالبانو د پلاوی د سفر په تړه بی خبری شي او وایي چې دا شورا هیڅ معلومات نه لري. عراقی چارواکي وایي چې جګړه مارانو د عراق په شمال کې د انرژي پر څو مرکزونو باندې دوه بریدونه کړي، لږ تر لږه 15 کسه وژلي. نور تفصیل جعفر خان راکوي.
دوړه بریدونه د کرکوک په سیمه کې شوي چې د کوردانو لخوا کنټرولېږي. چارواکي وایي لومړی برید د کرکوک شمال لویدیز لوري ته په 45 کیلومتره کې شوی. برید کوونکو د ګازو د یوې فابریکې 15 کارمندانو وژل او وروسته یې چاودېدونکي مواد د ودانۍ شاوخوا نصب کړل. په دویم برید کې چې د بای حسن د تیلو د فابریکې څنګ ته شوی ځانمرګو برید کوونکو یو انجینر وژه او شپږ کسه نورې ټپیان کړل. دغې سیمې ته یې بیا وروسته اور واچوو. په نښته کې د برید کوونکو له جملې څخه یې څلور کسه وو چې درې تنه یې وژل شوي دي. تروسه معلومه نه ده چې امنیتي ځواکونو برید کوونکي وژلې که دوی ځانونه چولی دي. جعفر هاند د امریکا غږ واشنگټن.
د جاپان په پایتخت ټوکیو کې رای ورکوونکو نن د ښار د والي لپاره رای ورکړې او د ټوکیو د نوي والي د څوکۍ لپاره شزه وټاکله. ټاکل شوی چې په 2020 کال کې به ټوکیو د اولمپیک د لوبو کوربه وي. په انتخاباتو کې یو شت کاندیدان ولاړول، دغه مقام هغه مهال خالي سو چې برحاله والي لیه د داری فساد د یو تور لکبله استعفا ورکړه. ترکیه نن د یکشنبه په ورځ په هغو چارواکو چې ممکن په ناکامی کودتا کې لاس درلودل د هغو د ځپلو هڅې زیاتې کړي او د ترکیه د پوځ نږدې 1400 کارکوونکي د خپلو دندو نه لرې کړل شوي دي. نور تفصیل متیو الله عابد راکوي.
په هغه کسانو کې د جمهور رئیس طیب اردوغان لوړ پوړي سلاحکار هم شامل دي چې د دې هڅه کړې وه چې د هیواد د فوج په لوړو چارواکو او استخباراتي ادارې خپل خپل کنټرول زیات کړي. د اردوغان سلاحکار علي یازچی په هغو کسانو کې هم شامل دی چې د جولای په 15مه د ناکامې کودتا 15 ورځ وروسته ونیول شو چې د دې هڅه کوله چې د اردوغان حکومت ختم کړي. تر اوسه 50,000 ترکان د خپل دندو لرې کړی شوي دي چې 18,000 څخه زیات کسان د چارواکو لخوا نیول شوي هم دي. له دې مخکې په یو بل ګام کې د حکومت لخوا دا پریکړه وشوه چې ترکیه کې به فوځي اکیډمي وتړل شي او وسلوال قوتونه به د دفاع وزارت د ادارې لاندې راشي. دې سره د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان غواړي چې د ناکامه کودتا نه وروسته په فوځ باندې د حکومت کنټرول زیات شي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د پولیسو په یو مرکز باندې په برید کې لښتر رژه ډیر لاس کا سوجل سیوی چې پکښې وطنه برید کوونکي هم شامل دي. د دې برید مسولیت د شباب ډلې په غاړه اخیستی دي. دا خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موکې د روانه خبرونه لمړی رپورټ ده. په کابل کې د سرکونو څلور لارو او ان تاریخي ځایونو د نومونو بدلول بیلابیل غبرګونونه راپالولی دي. د کابل ښار اوسیدونکو وایي چې دغه کار د کابل تاریخي او کلتوري ارزښت له منځه وړي او د قومونو ترمنځ بیلوالی راولي. خو د نومونو د کېښودو کمیسیون وایي چې د کابل د سرکونو د نومونو کېښودل د خلکو ترمنځ د یووالي لپاره ترسره کیږي. وحید الله فیضی په دې اړه رپورټ لري.
پلازمینه کابل د بیلابیلو پیښو شاهد خار دا د مزنګ درې لارې ده. هغه ځای چې وونه مخکې پکې د لارون کوونکو په منځ کې چاودنه وشوه او تر اتیا ډیر کسان پکې وژل شول. سمدستي ولسمشر د دغه درې لارې نوم د شهیدانو په نومونه مو وو. نه یوازې د مزنګ بلکې په کابل کې عام واټونه څلور لارې د جهادي مشرانو، سیاستوالو، د جګړو د قربانیانو او آن د قومي مشرانو په نوم بدل کړای شوی چې دا کار د کابل خاریان اندیښمن کړی دی.
یا زای خپل ځان ته تاریخي نوم لري، موږ نه غواړو چې دا سې کار وسی. دا قومونه د ترمنځ د اتفاقی سبب ګرځي.
د کابل خار لکتل لګه څلویر تلولار لري چې په نیمو د سیاسي او جهادي مشرانو، قومندانانو، د جګړې او تاوتریخوالو د قربانیانو، لیکوالانو او شاعرانو نومونه ایښودل شوي. دا د مکوریان تلولار ده چې د عبدالحق په نوم ده او تازه د بیارغونې چارې روانې دي. په گاوند کې د عامې روغتیا څلورلارې چې د مقاومت په نوم نومول شوي او د کابل په لویدیځ کې د پلسوخته څلورلارې د عبدالعلي مزاري په نوم نومول شوې ده.
د څلورلارو نومول یوازې د قدرت ښودل دي. راشئ یوه فابریکه جوړه کړئ چې یو څلور مسلمانان پکې ډوډۍ پیدا کړي چې د یو څلور کسانو پکې پرده وشي. د سهار دلته راځم لس افغانی پیدا کولای نشم. مونږ غواړو یو کس چې زور ولري یو څلولارې د هغه په نوم شي. عامې روغتیا څلولارې هغه څوک چې زور لري د هغه په نوم یا د کوم بل سوداګر په نوم شي.